په جشوی ازادي راډیو په منځني سبا دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوې برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاور.
دوستانو په سر کې هم په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته، تیر شپه یو شمیر خوستي ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د غرختې دعاګانې وکړې. د روزګان سیمې زمینیتي چارواکي وایي تیر ورځې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وشلي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران تور پورې کړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شوې اټومي موافقې سره سمې عمل نه دی کړی. همدارنګه دا هم اوري چې روسیې خپل هغه سرحد ته درنې وسلې لېږدولې چې له شمالي کوریا سره شریک دی. اوس هم په مخړې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه، تیر شپه یو شمیر خوستې سوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روح ته دعاګانې وکړې. مشال خان چې محصل سمو د وړاندې په مردان کې د عبدالولي خان په پانتون کې ویډل نورو محصلانو په بیرحمۍ په وهلو ډبولو وشو. د دې پروګرام یو ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان په دې اړه چې د مشال خان په یاد ولې شمې بلې کړې ازادي راډیو ته وویل،
پانتونونه دی د علمی مراکز په توګه پاتې شي پاغي کې د افراطیت د پارکار نه کیږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو زکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې کبل ټول پښتنه د په مړینه باندې خپه دي او د غمړینه غندي.
25 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پانتون کې زده کړې کولې، اته ورځې وړاندې د اپریل په 13 یو شمېر کهرجنو محصلانو د دې پانتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواشه. وروسته د ځایي پولیسو وویل چې داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې څرګنده کړي مشال خان دی دینی او مذهبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. د نوموړي وژنه په پاکستان او افغانستان سربیره په نړیواله کچه غندل شوی او یو وحشیانه کړنه بلل شوی. په پاکستان کې دننه یو شمېر دیني عالمانو هم دا کړنه غندلې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي تیر ورځې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلې دي. د روزګان ولایت امنیتي قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال ختیځ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات شوي. د په وینا په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي پولیسو ته د اوختو تلفاتو په اړه وویل چې په دې عملیاتو کې د امنیت د امیر عبدالقوی په شمول دوه تنه پولیس هم سطحي ټپیان شوي دي او په خبرې عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دوستانو زما معذرت ومنئ، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران تور پورې کړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شوې اټومي موافقې سره سمې عمل نه دی کړی. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا به ډېر زر ځواب ورکړي. د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې پرون ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ پر شوې اټومي موافقې انتقاد وکړ او د هغه په خبره دومره بده موافقه یې هیڅکله هم نه ده لیدلې. ډونالد ټرمپ وویل د دې اداره له ایران سره اټومي موافقه په ډېر دقت څېړي او په نږدې راتلونکي به یې په اړه خپله خبره وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي و چې دا موافقه د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او ایران یې د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی نه دی، بلکې یوازې د دې وسلو جوړول ځنډولي. ایران بیا ټینګار کوي چې د نړۍ له شپږو قوتونو سره یې د شوې اټومي موافقې پر اساس عمل کړی. دا اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادایش په فرانسه کې د تیر شپې د وسلوال برید مسولیت پر غاړه واخیست. په دې برید کې چې د پاریس په شانزلیزی سیمه کې وشوا، یو وسلوال د پولیسو یو افسر وشو، دوه نورې سخت شوبل کړل. برید کوونکي وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې وشل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو ترهګر عمل ګڼلې او غندلې دی. په پاریس کې دا برید په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ په فرانسه کې انتخابات وشي. دا ولسمشر یو شمیر کاندیدانو پرونې حمله ته په خپل پام سره خپل کمپاینونه بند کړي او سینو بیا له سره د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتنه کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي د هویت په اړه او دا چې دا بریدی یوازې کړي او که ملګري لري تحقیقات کوي. دا ایشټلې بیا برید کوونکي د ابو یوسف په نامه یو څوک یاد کړی دی. جرمنی چارواکی وایي یو کس چې د جرمنی او روسیې دواړو تابعیتونه لري د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولې چې د دې هیواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس وشو. د جرمنی فدرالي څارنوال وایي مشکوک کس چې 28 کلن سرګي دبلیو خودل شوی د جمعې په ورځ د توبنګن په جنوب لویدیز خارګوټ کې ونیو. نوموړي د وژنې په هڅه چاودنې او د خلکو په ټپي کولو تورن دی. د اپریل په 18 نیټه د جوټمون خار څخه بهر هغه بسته نږدې درې چاودنې وشوې چې د بوروشیا دورتمون د فوټبال ټیم لوبغاړي انتقالول. په دې چاودنو کې یو لوبغاړی او یو پولیس ټپي شوي وو. جرمني سرنوال په دې اړه خبر کړی بیان کې ویلي چې مشکوک کس غوښتل چې د اسهامو په بازار کې د فوټبال د دې کلب د اسهامو بیره وغورځي. او روسیه خبر ده چې ریپورټونه وایي د روسیې له شمالي کوریا سره خپل پولي ته درانه پوځي وسایل انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د پوځي کړکیچ ویره په زیاتېدو ده. د روسیې په لری ختیځ کې سیمه ییز رسنۍ وایي چې ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې د تېرې یک شنبې راهیسې په اورګاډو د سړکونو لارې د شمالي کوریا سره د روسیې د پولې خواته روان وو. دا و خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو یا د بی مجله پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب راخلو. د سوداګرۍ نړیواله خونوي په افغانستان کې د پانګو د جلبولو لپاره د بیمه په برخه کې یو ستر ګام اخیستل شوی دی. په افغانستان کې د دغه خونی ویان ټینګار کوي چې د بیمه ستونزه هواره شوی او لدی سره به ګڼ بهرني پانګوال وهڅیږي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د پانګونې په لپاره وایي چې د پانګې اچونې لپاره دغه ډول ګامونه اخیستل مهم دي. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې د تضمین نشټوالی هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په باور په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو مخه نیولې ده. خوز دغه خونه وای چې د میګا یا د پانګیا چونې د هر اړخیز تضمین له سازمان سره خبرې اترې روانې دي چې په افغانستان کې د پانګیا چونې د بیمې د نشټون ستونزه لمنځه یوسي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې ویان قدیر بهمن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو او د پانګوالو د ژوند نخوندیتوب هغه ستونزه ده چې لامل یې په وروستیو څو کلونو کې بهرنیو پانګوالو زړه نه دی ښه کړی چې په دې هیواد کې پانګې واچوي. نوموړی ټینګار کوي چې د پانګې اچونې دغه بهرني شرکتونه د بیمې تر پوښښ لاندې راغلي او په هیواد کې به بهرنیو پانګو اچونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
کومې اړیکې چې مو له نړیوال بانک او میگا سره ټینګې کړې په پام کې ده چې په افغانستان کې د میگا د خدمتونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل او وکړی شو. په افغانستان کې د میگا د خدمتونو لپاره زمینه برابرې کړو. له نړیوال ټولنې او افغان حکومت څخه غواړو چې د کورنیو او بهرنیو پانګو د بیمو تر پوښښ لاندې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه اوس مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ په 29 هیوادونو کې څانګې لري او هدف یې په افغانستان کې د پانګوالو خصوصي تشبثاتو هڅول دي. دغه خونه دا هم وایي چې د میګا له سازمان سره د بیمې د خدمتونو د ترسره کولو په هکله هوکړې ته رسیدلې او دغه لړۍ په افغانستان کې د پلي کېدو په حال کې ده. د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په خبره میگا په پرمختللو هیوادونو کې فعالیت کوي او غواړي چې په کلیو پانګو اچونو کارموندنې او اقتصادي ودې ته کار وکړي. د دغه خونې د معلوماتو له مخې روسه د پانګې اچونې درې لوی شرکتونه د دې سازمان د 145 میلیونو ډالرو په ارزښت بیمه شوي. حال دا چې په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې یوازې یو سوداګریز شرکت د بیمې تر پوښښ لاندې راغلی و. د سوداګرۍ نړیواله خونه دا هم وایي چې د پانګو نه تضمین، نامنی، زیربنایي ستونزې، اداري فساد او د بیمې د منظم سیستم نشتوالی په افغانستان کې د پانګونې د لارې عمده خنډونه دي، خو اوس هڅې کېږي چې شته ستونزې له منځه لاړې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب الله موحد د پانګو اچونو لپاره د تضمین د اغیزو په اړه وایي.
دا مسئله ډیره مهمه ده او زه باور لرم چې په دې هیواد کې به پانګه اچونې پراخې شي. که څه هم داسې بیمې نشته چې په افغانستان کې د سلو په سلو کې پانګه اچونې وهڅوي، خو بیا هم اغیز لرلی شي. دا کار نه یوازې دا چې پانګه اچونې، بلکې تولیدات او صادرات به هم زیات کړي او د افغانستان پر اقتصاد به مثبت اغیز وکړي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزه هم وایي چې د پانګو اچونو تضمین او بیمه به کورني او بهرني پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. ښاغلی الکوزه دا هم وایي تر هغې چې د حکومت لخوا لوی او وړې پانګې اچونې تضمین نشي او د پانګوالو خوندیتوب ډاډمن نشي، په هیواد کې به د پانګې اچونې هڅې لازمه نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. تیره شپه یو شمیر خوستیو ځوانانو د مشال خان په یاد ماښامې جوړ کړی و. دوی د مشال خان روح ته دعاګانې وکړې او د هغه له انځورونو یې راچاپېر شمې بلې کړې. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د جمعې په شپه یو شمیر خوستیو ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روح ته دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روښنايي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردونکې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکری او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. خوستیو ځوانانو له حکومتونو دا هم وغوښتل چې په پښتنو سیمو کې د علمي او اکاډمیک مرکزونه د افراطیت او تشدد له فکره لرې وساتل شي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د مشال خان په وژنه کې شریکان ول. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فریدالله قربان آزادۍ راډیو ته وویل
کپلر پښتونخوا کې دي، کپوبره پښتونخوا کې دي، پانتونونه دي، د علمي مراکزو په توګه پاتې شي، په هغه کې د افراطیت د پاره کار نه کیږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو وزه ځکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خپه دي او د ده د مړینه غندي.
فریدالله قربان زیاته کړه د مشال خان په وړاندې چې کوم ظلم او تشدد شوی د هر ځوان روح او رواني ځپلی او خفه کړی دی. مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پښتنو لپاره د فکر او روښنايي مشال بولی.
اصلا د مشال خان د غنوم د دوو کلمو ترکیب دی چې یو مشال دی او بل خان دی. په نور نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز و. اصلا دا فزیکي مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روښنايي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داسې منفي فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختي دا ده چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیښه پلان شوې پیښه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا غواړم چې دغه پیښه وڅېړي.
یو بل تن خوستی ځوان سید مرجان حسن هم د مشال په یاد جوړ شوي مخامی کې د ګډون تاثیرات داسې وړاندې کړل.
ملګری په دې خاطر راټول شولو چې دا زموږ یو ورور او زموږ د کورنۍ غړی او سبا زموږ له نورو روشن فکرانو سره زموږ د کورنۍ له غړو سره شخصا له موږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه، د ټول پښتون قوم سره ظلم د هغه ځوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژني.
یاد دې وي 15 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، اته ورځې وړاندې د اپریل په 14مه یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو واژه. د سیمې د نورو ګڼو شخصیتونو او بنسټونو ترڅنګ د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق هم د مشال خان وژنه غندلې ده. مولانا سمیع الحق ویلي چې د اسلام په نامه د یو چا وژل په اصل کې د اسلام بدنامول دي او هیڅوک نشي کولی د تور پر بنسټ څوک ووژني.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ښاغلي عباسین یوسفزی د مرکه وروستۍ برخه اوري چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
د ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت بسوي، ته چې مونږ نه بکوي هغه نفرت بسوي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوکرای سندرې راته بولي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د پکتیا موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د باختر اژانس ته خبر له مخې د ورېد میاشتې په 13مه نیټه د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ګل چې د ګردیز ښار د درې ښوونځي تحویلدار دی، یوه توره، یوه چاړه او یو ټوپک د پکتیا ولایت موزیم ته وسپارل. لرغونپوهان د دغو آثارو لرغونتیا تر 200 کلونو پورې اټکل کوي. محمد ګل وایي دغه آثار زما له نیکونو څخه راپاتې شوي وو او ومې غوښتل چې له دې وروسته په موزیم کې وي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق له ښاغلي محمد ګل څخه مننه وکړه او لا ټولو پکتیاوالو یو غوښتل چې د تاریخي آثارو په سپارلو او د افغانستان د ځینو لوټ شوو تاریخي آثارو په ستنولو کې د دغه ولایت له موزیم سره مرسته وکړي. دا ورېد میاشتې په 14مه نیټه د میدان وردګو ولایت ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په تالار کې په سرلنۍ مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د طبیعت په ښکلي موسم کې جوړه شوې وه، شاعرانو په خپلو شعرونو کې د طبیعي ښکلاو تر څنګ د وطن روانو حالاتو ته هم شعرونه لیکلي وو چې د سولې او امن پیغامونه یې لرل. له دې وړاندې په دې ولایت کې کلیوالو ښځینه شاعرانو هم په سرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه. میدان وردګ د مڼې ګل په نوم دودیزه کلنۍ مشاعره هم لري چې هر کال د غویي یا سوار په میاشت کې د مڼو د ګلانو د سپړلو پر مهال جوړیږي. پښتو معاصر ګرامر د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکي نوی اثر دی چې په دې وروستیو کې په 340 مخونو کې چاپ شوی دی. استاد تر خپل وروستي اثر له مخه هم په دې برخه کې ځینې اثار لرل، خو د ژبپوهانو په وینا د ښاغلي خشکي نوی اثر داسې لیکل شوی چې د ادبیاتو د شاګردانو تر څنګ د ژبې د عامو لوستونکو لپاره هم کومه پیچلتیا نه لري. ژبه یې روانه او په اسانۍ د زده کړې وړ ده.
په بلخ ولایت کې بوختي ادبي خوځښت دغه ټول ګل مشاعره ترسره کړه. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی د مشاعرې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا مشاعره په بلخ کې د بوختي ادبي خوځښت لخوا د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په مرسته د حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شوه. نجیب پاسون د یاد مشاعرې د تنظیم کوونکو څخه دی. دی وایي چې یاد مشاعرې ته د مختلفو توکمونو څخه شاعران او لیکوالان راغلي وو او همدارنګه د بلخ مدني فعالان، سیاسي چارواکو او د پوهنتون استادانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلی پاسون په بلخ کې د نورو ادبي مشاعرو سره د غټول ګل د مشاعرې د توپیر په اړه داسې وایي:
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدل دي، هغه د بلخ په لرې پرتو سیمو، له هغې چاربولاک، چمتال، بلخ ولسوالۍ، همداسې په ښار کې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو، له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده. دوی په ټول پیاوه سر راغلي دي او په دې مشاعره کې نن دوی ګډون کوي او خپل شعرونه وایي. دا د ملي یووالي یا د په بلخ کې د ملتونو د ټولو د یووالي یو غټه نښه ده چې دلته ټول شوي دي او داسې پروګرام جوړ کړی دی.
د یادې مشاعرې ګډونوال وایي چې د دا ډول ادبي مجلسونو جوړول چې پکې له مختلفو توکمونو څخه کسانو برخه اخیستې وي، د اقوامو د ګډو ادبیاتو په غنماندۍ او پیاوړتیا کې مثبت اغیزه کوي. په یاده مشاعره کې په پښتو، دري او ازبکي ژبو شاعرانو شعرونه ولوستل او ترنم یې وکړ چې ګډونوالو د مجلس د ملي وحدت سمبول وباله. د مشاعرې برخه ول وایي چې په راتلونکو کلونو کې د غټول ګل مشاعرې لپاره له نورو زونونو او جنوبي او شرقي ولایتونو څخه هم شاعران راوغوښتل شي او د ادبي مجلس ته یوازې شمال زون ته ځانګړی نه وي. په غونډه کې ګډونوال شاعر او لیکوال جاوید واکې پاړه وایي:
زما اول کال دی چې په دغه مشاعره کې ګډون کوم، د غټول ګل په نوم دې مشاعره کې. خو که نور کلنو کې دې تکار وشي چې لنور ولایتونو نام پکې فرهنګیان را دعوت شي ګډون پکې وکیا په ټوله معنا یو نوم چې تور پر سوغه د ټول هیواد په کچه د مشایره په قطار کې راځي خوب چون سکاله پایل دې د دې سنبالون کو پوینه نو کراتمن کو کلنو کې د نور ولایتونو فرهنګیان شاعران ورته را دعوت شي
د یادولو د چې د غونډې په پای کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په بلخ کې د پښتو دری او ازبکي ژبو مخکخ شاعران او لیکوالانو ته ستاین لیکونه هم توزیع کړل.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تاسو د رادیو مجله د تیرې ونی په خبرونه کې د استاد اباسین یوسفزی د مرکه دوهمه برخه چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی و اوریده. نن د دې مرکه وروستۍ برخه اوري چې د ښاغلي یوسفزی په یو نظم پیلېږي.
دا یو نظم دی د دې سرلیک دی بینومه او دې سرلیک باندې وضاحت ضروري ګڼم. ادا ده چې یو د فروری میاشت په سخته یخنی وه، توره سله وه، زما د کور ټلې وغږېده زه چې بار راووتم. نو هلته داسې د څوارلس پنځلسو کالو یو ماشوم چې بالکل داسې د زلمیتوب نه هیر غوندې ښکارېدو، هغه ولاړو په کوڅه کې او نه یې څادر په سر و نه یې څه سویټر اچولی و او یو جوړه کې وخپیابلی و. او چې څنګه ما ور لرې کړو نو ماته وایي ماما ډوډۍ شته. دغه ماشوم دا نظم په ما لیکلی او دا هم پښتون بچی و. اے پشلی دلی شان تمبو کی اسی دن کیا گلا، اے پرستان تا دا غارون و نرات دن کیا گلا، چه پکڑنگ جیمی کی مستالی دل تٹر مات کی، دا سی سوکشتا چستا دا خوار نصیب نظر مات کی. خپیب لخپی پا سر تور سر بوجی پا غاڑا گرزی، پا یرا یرا دا بنگلو پا غاڑا غاڑا گرزی، پا دیرانو نکی دا رزق پلٹن سریه، پا حلاکت که پلٹن دا جوندن سریه، رات انسان وحشیخ کارشی چی تاوی نما، نازرم غس غس شی عرشی چی تاوی نما. رات دا جنگ یا وحشتناک شان تصویر جوڑ شی، دا روح دنیا که می غوغا جوڑ شی ویر جوڑ شی، ستا پا ورکوٹی مخ چه لا دا ماشوم توب سوری دی، لا دا پسترگو که دا مور دا مین توب سوری دی، پا هر یو ورکی سرخ کارکی چه گند شتا دی کنا، در تا دی نفس لکه تنور لمب لمب دی کنا، سوک چه دی ورکی نظر تینا دوده یو غاره، پا وڑا خلا بانده وڑا وڑا روپای واره. دا تا پا کم جرم که جوان دا سی زلیل تی روی، دا دوم را سخت آخر تا پا کم سبیل تی روی. چه دا تمبو بچی پا خڑا دیرانونو تزی، دا بنگلوال بچی پا گاڑو که سکولونو تزی، چه دا خیمو بچی دیران که کاغذونو گوری، نو دا محل بچی لگیاوی کتابونو گوری. چه ده شتمن بچی شونه شرطونه کوی، نو ده خیمو بچی دوڑای پسی بیرونه کوی. ای ده تهذیب او سړی توب علم بردارو واوری، ای ده اسلام ده عظمتونو داویدارو واوری، گردواره غلی، درمسال غلی او چرچو ده ده، لگ راته وای ده ده بدبخت جرم سده. دا ګوډاګه چې نن اجره او جماعت نه پیژني، دا ځنګلي چې هډو ګټه بیلات نه پیژني، دا زما هغه جنگ زپلې ننګیاله بچې دی چې نن بې کوره بې وطن دی پردی پردی دی. د دنی کونو ته دنیا لاس په نامو درېدا، د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یریدا، جنگ د سنډګانو کې دا خوار لکه چندخ پیتی شو، زما بچیو په پردو تیلو کې لاړ ستی شو. د انسانانو د حقونو داویدار سوایی، د عالمی کلی د خان فرمان بردار سوایی، د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرته دی، د انسانانو د صحت چوکیداران چرته دي، د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې، درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې. زما بچیا بل څوک ستا بېله ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه، په مونږ کې څه تهذیب نشته دی، دک په خور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته ده، قسم په خوده چې دلته ستا نه بل غریب نشته ده. چستا د اوخ کو سلګونه پست نیت بسوی، چستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت بسوی، ته چې رالوی شینو چستا انسانیت بسوی، ته چې مونږ نه بکوي هغه نفرت بسوی. زما بچیا بل څوک ستا بیل ادیب نشته ده، بس خفکیږه ما په مونږ کې ست تهذیب نشته ده.
ډیر ښایسته دا ډول تاثرات یا دا زموږ استاد پښتني ټولنه څومره تاثیر لاندې ده د دوم دا رقم پیښونه، خو بیا هم موږ د عمل په ډګر کې څه کار نه دی کړی، څه په کار دی د عمل ډګر دپاره؟
تپان صاحب بنیادی خبره خدا ده چې د پښتنو خپل وطن نشته، په کار ده چې د پښتنو خپل وطن وي او آبادی. الله دې وکړي چې افغانستان آباد شي، او ډیر خوشحاله یو چې دا آبادی په لوري روان دی. نو دا هیله ده چې ان شاء الله دا حالات په قابو شي، دا کوم ارمانونه چې زمونږ دي، که د شاعرانو دي، که د ادیبانو دي، که د صحافیانو دي، نو دغه ټول ارمانونه به الله پوره کړي. خو شرط دا ده چې وطن او بیا بالکل د امن او سوکالۍ ډک وطن پکار دی، چلتا تعلیم، صحت او د ژوند ټول ضرورتونه په اسانۍ خلکو ته ورکړی شي، او د تعلیم شرح دومره اوچته شي څنګه چې په یورپ او امریکا او په نورو هیوادونو کې ده، نو د دې سره دا مسلې حل کېدای شي. بله دا ده چې موږ جنگ کوو لګیا یو، زموږ د وطن خلک لګیا دي جنگ کوي، د یو بل سره جنګیږي، څوک لګیا دي چې د داسې دشمن سره جنګیږي چې نه یې پیژني نه یې جني، دا وطن پته نشته چې د څه دپاره ورسره جنګیږم. دا زموږ دپاره یو ډېره بدمرغي ده.
د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي زموږ دفاع؟
زموږ پښتانه چې دي، د دوی سره ډېر ښکلی کلتور دی، زموږ سره یو داسې ثقافت دی چې موږ د حجرې او جرګې تر منځ لوی شوي خلک یو، موږ په خبره پوهیږو، او نړۍ زموږ نه د خبرو کولو چل زده کړی دی. دا موږ چې ګورو، تاسو په خپل تاریخ نظر واچوئ، تاسو وګورئ دنیا کې که سیز فایر دی نو دا زموږ د تیږې پیداوار دی، په دنیا کې که د فټیګ نوم یادیږي نو دا زموږ د اشر پیداوار دی، بیا د هغې نه پس که د جوډیشری خبره خلق کوي نو دا زمونږه جرګه ده، که د پارلیمنت خبره څوک کوي نو دا زمونږ لویه جرګه ده، او که د جرګې خبره نو زمونږه مرکه چې په کور کې پکې موږ خپلې مسلې حل کوو، په کور کې خپلو کې دیرینه سلور یاران په مشاورت د خوشحال بابا خبره چې کینی نو مسلې حل کی. دغه رنګ زمونږه اپالو جی چې په دنیا کې وته خلک کوي نو دا زمونږ د ننواتې نراوتې شی دی. نو زمونږ ټول هغه مثبت اړخونه چې دي هغه دنیا خپل کړي دي، د جمهوریت تصور هم زمونږ د حجرې نه د جرګې نه تلی. تاسو که پام کړی په پښتانه ټولنه کې نه د پولیس ضرورت شته، نه پکې د فوج ضرورت شته، دا ټول هر څه زلمی چې دی هغه هم زمیندار دی، هم پولیس دی، هم فوجي دی. ان تر دې تاسو ګورئ چې حجرې ته کله څوک راننوځي، که خپلې که پردی، ټول ورسره غاړه ملاوي، ټول ورله غاړه ورکي. نو چې ګړه بړه کېږي نو په دې ګړه بړه کې یو راز خدا دی چې د مینې اظهار دی، بل دا دی چې کله څوک ګړه بړه کوي نو په دې کې وګوري چې دا څوک راغی نو د ده سره وسله مسله خو نه شته. د دې نه زو کوي چې دا په داسې په دومره په مینې انداز کې کی، او داسې په غیر محسوس انداز کې کیږي چې نور دنیا چې داغه تلاشي اخلي نه نوي راتلونکي کس، او پښتانه چې دي او سره غاړه ورکوي ولا. نو د پښتنو دا نظام چې دی دا د دنیا د ټولو نه زوړ دی او ډیر مضبوط دی. که موږ خپل کلتور راټینګ کړو زموږ ټولې مسلې حل کیږي. بله دا ده چې رور عزیز چې دی، تره تربور چې دی، دا زموږ مټې دي، نه چې دا زموږ دشمنان دي. بیا د هغې نه پس چې کوم خلک دي، زموږ اوس مذهب د اسلام د پښتنو نه زیات د چا سره دی، پښتانه ډېر کوټلي مسلمانان دي. بیا موږ د اسلام په نوم هم د مختلفو ذریعو نه لوټ کیږو. موږ سره مطلب دا چې هغه خلک چې هغوی د اسلام اصلي عالمان دي، اصلي خلک دي، هغه پښتنو تل منلي دي، خو هغه خلک چې د اسلام په نوم باندې پښتنو نه دوکه ورکوي، نو د دغه علاج او د دغه پیژندنه پکار ده.
یوسفزی صاحب، په وروستیو کې د پیغام هم اورو، خو له پیغام وړاندې یو ښکلی نوی غزل اورو.
چې سره یاد شو زه سوچ کوم، دا یو نظم دی، دې سرلیک دی راشه ابدالي بابا. گل پکانو لگی، سنوبر پکانو لگی، ستا دا پختنخوا دا غرونو سر پکانو لگی، هلته به د جنگ او جدل کومه مرحله وي چرته چې د امن پیغمبر پکانو لګي. اوس دلته کې هر سړی د بل په غوښو پایي، خلک د غلیم د ترقۍ سندرې وایي. سرخ له ماشومان په ډیرانونو رزق ګوري، وایه کنه دا ستا د بچوړو سره ښایي. دلته د خپل رور د لاسه خاورې شو یری شو، مونږ د مذهب په نامه خلاص لاقیدی شو. مینه خلق نه پیژنې زرو ته سجدی دي، ګرانه بابا جانه د مرګ خولې ته ورنږدې شو. سای په مرۍ کې د ایلترې نه دم خیجی، نن دې د ملالې نه د مینو وګم خیجی. ستا د خټکو پټي زرغون کړي ماینونه، اوس د انارونو د خاخونو نه بم خیجی. دې د مایوسۍ په غره کې څه لاره کیدی شي، ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کیدی شي. زه د قام په شونډو کې شوخی د سپرلي غواړم، دا کمی د وینو په وروستۍ داره کیدی شي. ستا قلم او توره دواړه هغسې تیره دي، دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي. زه هم یو پښتون یم، شاعر یم، حساس یم، غریو ځکه نیولی یم چغې مې په خوله دي. څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي، څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي. د وطن نه لوګی خیجي، وطن سوزي. مونږ د خپل دوتر بدبخته زمیدار یو، د محنت فصل متل په درمن سوزي. د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي. په هر دور کې دړون ملا د لاسه، زما فکر، زما سوچ، زما فن سوزي. داسې خې په تیارو کې لاره وینې، اباسینه په رڼا کې د تن سوزي.
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره.
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه، او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې. خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري، په کار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري. د عشق و محبت خبرې به هم کوو، د حسن او جمال خبرې به هم کوو، خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو. بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلې کیږي، د دې مخنیوی پکار دی. دا شاعران چې کوم ځای دي، دا فنکاران چې کوم ځای دي، هغوی په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي. د شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور، د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي. دا شاعری ده. نو چې دی د مخې ویلی شي، نو بیا د ولس هر وګړي ته، هر یو غړي ته که دا شعر ورسي، نو هغه تاوان نه لري. بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی، د ده ډېره زیاته ذمواري ده، او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملومه. ژورنالیستان چې څومره دي، د دوی هم دا ذمواري جوړیږي چې هغوی په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي، او د رښتیاو خبرونه، د رښتیاو فکرونه، د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي. ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو، دغسې به کړیږو، په کار دا ده چې مونږ د دې دلدل نه، د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کړو. تر هغه وخته پورې مونږ ترقی نشو کولی تر څو پورې چې مونږ د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی. بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې، خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب ونه وینئ. چې کله تاسو په خپل لباس کې نه، کله تاسو د خپل کلتور سره، د خپلې ژبې سره نه، نو ستاسو هیڅ پیژنګلی نشته. او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی، خو د چا سره چې خپل کلتور دی، د چا سره چې خپل فرهنګ دی، هغه ژوندي پاتې دي، هغه تل تر تله ځلیږي، هغه نه مري او نه څوک وژلی شي.
مننه یوسفزی صاحب. وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما پن زما د فکر ترجمان دی. په همدې بیت یې مرکه را لنډوو. کور ما باد خوشحاله وسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي، نو هم دومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږدي، غوره شوی کرکټر باید د غبار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې اوس یې اوري د څلورو نانځکو په اوږو چې هره یوه یې ځانګړې خصوصیات لري د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
چلور نانځکی یو په سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار وو، د اوم په نوم یو زوی درلود. د اوم د پلار ارزو و چې زوی به یې د دغوندې نانځکي جوړوي، خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اوم یوه ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، ویې ویل بچیه که زما منې همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه، د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړوونکي زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې په خپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دریمه نانځکه شین مخې بلا نومېده چې ډیر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډیر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلیدله او نیکي اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوا لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اوم کرۍ ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول، له ځانه سره یې وویل د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بنیادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي، نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اوم چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي. اوږ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اوږ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو. اوږ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس دی وی لوی تیګ سره ته وخوت چې شپه تیره کړي. سهار چې را پاڅید، لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اوږ له ځانه سره وویل دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل راته وبایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونګ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده. د لکړې له سره راکوزه شوه، د لوی بنیادم په بڼه را څرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی ته هر هغه څه تر لاسه کولای شي چې غواړي. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزیدله. اونګ چیغه کړه، مکوه مکوه، خو خبره تر خبرې تیره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې، خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت ویرېدلي وو، کراچی یې پرېښودې، منډې یې کړلې، وتښتېدل. بلا اونګ ته وویل، ودې لیدل، ودې لیدل. اونګ وویل، دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه، دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې. د چې بارونه واړول راواړول، د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل، زه څه نه درته وایم، بې غمه اوسه، ته څوک یې؟ ادې په پسته غږ ورته وویل، زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دی. موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. موږ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځانه سره وساتي. مالا ته یې وویل، فکر مه خرابوه، زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل، ځه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې، زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم. اون ټکان وخوړ. آیا دی په رښتیا د غله غوندې وم؟ دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اونګ ته ځان ورښکاره کړ. ورته ویې ویل، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي. هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. بلا لاره پاکه کړه او له اونګ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه. ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول. اونګ له بلا پوښتنه وکړه، او چې دا ټول ثروت را سره ده څه وکړم؟ بلا ورته وویل، دا پوښتنه له ما مه کوه، له کوټګري وکړه چې ډیر علم ورسره دی. اون کوټګري ته وویل، ته راته ثواب راکولی شي. کوټګره ګوډۍ ژوندی شوه، د اونګ مخې ته ودرېده. ورته ویې ویل، که غواړې چې ثروت دې زیات شي، په کار ده د طبیعت په رازونو ځان پوه کړې. کوټګري په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل، ډیر پاس لاړل. اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. د ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل، نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګري ورته وویل، په یقین سره چې اوس ډیر څه کولای شي، ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي؟ آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي؟ اونګ وویل، داسې خو ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اونګ سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. د ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکې په یوه بېله کوټه کې کېښودلې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و، ځکه مالا ورسره نغه کېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پړونی کېښود. پړونی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباهه. دې شي د اونګ زړه سخت ودرداوه. ورته ویې ویل، ته نه پوهیږې چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی. کوټګري او بلا ته یې وویل، د مالا پلار به اوس ډیر بې وسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند، پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم ګوندې مالا هم را سره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل، ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي. هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګري ګوډۍ ورته وویل، اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده. اونګ چیغه کړه، دا دې څه وویل؟ او منډه یې کړه. ټوله ماڼۍ یې وپلټله، مالا یې ونه موندله. او ډیر غمجن او پریشان د نانځکو خورې تستون شو. وی ویل ټول شتمنی منوي خو چې مالا را سره وی بالا او کوټګره پټه خولوي هیڅ یې نه ویل. اون ته ور یاد شول چې د یو بل نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه دغه کولې. د ملنګ ته مخ واړو پښتنه یې ورنه وکړه. راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول. ملنګ ګوډه یې ژوندۍ شوه. په خبرو راغله ویې ویل اونګه تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي، خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي. دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري، مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي. دغه وخت د خدای بوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندۍ شوه. د ملنګې څنګ ته ودرېده. اون ته یې وویل تا د خپل پلار خبره هیره کړه. پلار دې درته ویلي و چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اون وویل د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اون خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ. هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و. دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه مالا، او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل صاحبه، ما در سره ډیره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکي جوړې کړم. مالا پلار ته وویل دی اوم دی، خدای اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل همداسې ښکاري دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي، دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي، کار به ورکړم، له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که څه هم علم او ثروت ورسره ډیر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسی سندرې بولی. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړي، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړي دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. مننه ګورم ودان ظریف استاد ستړی مسی
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنا خو فرهاد جان غږی دی مرشاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارونی پرخشه باندې مشهور دی ډیر خل منرمندان دي
ارون جان هم د لوګر دی
وو هغه ارون جان دی لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیګو معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو به ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندرې به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وای دا څوک دی دا اوسنی شاعرانه څوک دی دا
د لوګران خټول دی بای جان وای
ها اوس ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرات جان تاسو له څوک لون رئیس سندری وایس
از ما هفته سلمش تقریبا ما رو موسیقي اوردم چرا کې کس په پادری است دی امیرشتي وطن خو دی ماست
او څه تغیرات راغلي دی په لوګری ساس کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاسته څه تغیرات راغلي دی له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
وس خلک سره هم سندری غواړي
مردم کولای برش سقي شاتر کوني مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده می باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به درلو دی و دا تاسو دول چې د وسته ورته ګورم دا پیچونه لري او هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی دول غوندی چه تغییر لري دا چه تفاوت لري لاغه بخوانی دول اثر
سابقه که بود تونه بخاطر زی دولای رشمهی بود محفولا بود دیگه اولیا بود یک جیره خب وقت لاس بکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دولای رشمی رو وقت میزدن که صدایش دورتر بره و حال دولای پیچکیست بخاطر دا جیریان محفول یک دفعه تبله نخواست میکفه دیگه خب فرق نداره خب من تا دفتن پوست بالاش بالا میکنیم او رشمهی که است یک ذره جنگجال داره بخاطر می فرقش نمقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کسه نور داسې تکړه دی چې ډول غږیي او ښې غږیي د لوګر د استادانو په څیر غږیي
همیشون تکړه است استاد منجای لوګریسته استاد زلمی لوګریس او استاد کبیر لوګریسته دغه صابر نامداره یک بچه نظیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوی بې نوره سازه مهرباني مودان ظریف استاد کدی خوخی د فرات جان به وسندره په خوانی راته وای د لوګر
فرات جان خویش کې وسو سندره لوګر
لوګر په سندره راته وای
د زړه پاسخه
Thank you. ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مو ودان.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.